درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوریز اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي. د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پوست پر یوه مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پوست په سیمه کې ډیری یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکیلتیا هغه بل اندېښنه ده چې باید لرې شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبري وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامدار بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبري وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډیری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته خپل سفارتونه او سیاسي استازولۍ قطر ته لیږدولي او دا هیواد اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماسونو عمده مرکز ګڼل کیږي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د سمون اداره اوچا وایي په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. اوچا په یوه تازه بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د اوچا د بیان له مخې په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتېدو علتونه دي. پر ښځو محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې نږدې دوه کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د افغانستان د کرکټ الف یا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش له لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټنګ کوي. د بنگلاديش الف لوبډلې د اولو بغړو له سوځېدو وروسته په 500 اوورونو کې 308 منډې وکړې. تر دې دمه د افغانستان الف لوبډلې په 10 اوورونو کې یو 108 اویا منډې کړې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د ایمرجنګ سیالیو په ای ګروپ کې دوه نورو لوبډلو سریلانکا او عمان ته ماتې ورکړې ده او تر دې دمه د جدول په سر کې ده. د امریکا دفاع وزیر منځني ختیځ ته د اف 14 او اف 15 درش الوتکو د لیږلو امر وکړ. پنتاګون وایي د جنگ الوتکې د توماس هارنر بیړۍ ضد بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته استول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی صابرینا سنگ پرون دوشنبه وویل په هرمز تنګي کې د وروستیو پیښو په ځواب کې دفاع وزیر د خپل هیواد اف 14 او اف 15 د جنگ الوتکې سیمې ته واستولې چې د امریکا د ګټو او په سیمه کې د تاګ راتګ د خوندیتوب دفاع وکړي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند تیوشا قربانی د سټیج له سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. عیني شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیوله چې ملکي جامې یې اغوستې وې. د ټولنیزو شبکو ډېرو کارونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلي دي چې نوموړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته او ایراني چارواکو هم تر دې دمه رسمن څه نه دي ویلي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. امریکا وایي د سې نشانه شته چې افغان کډوال د پاکستان په تروریستي بریدونو کې لاس ولري. د سیاسي چارو ځینې افغان شنان دی وایي پاکستان غواړي پر افغان طالبانو فشار راوړي چې د ټي ټي پی مخه ونیسي.
بینس کولای چې په کمال توګه ټي ټي پی مخه ونیسي، بل څه ټي ټي پی یو غختل ګروپ دی په پاکستان کې.
په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستانی روپیو په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستانی روپیو چلښت د دوی تاواني کړی دی.
په کاردار خو نن سبا زیاته پروډکشن ته کیږي چې موږ ټول کاربارونه یا په ډالو دي یا په کاردار دي په کاردار زیات هوان نه.
ځینې استادان وایي طالبانو ملایان د پوهنتونونو رئیسان ګمارلي.
اصلي مسله ستونزه په غیر مسلکي توب کې ده او د غیر مسلکي او بې سواده خلکو ته په لاس ورکړي دي.
د کندوز کروندګر وایي د للمي مځکو حاصلې سږ کال خوند نه لري.
بې وخته ورختي وسولې او داسې ګردونه پرې راغل، کله به هوا پرې ډېره سړه سوله، کله به هوا ډېره پرې ګرمه سوله.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحدو ایالاتو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی د څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه ماڼۍ کې وکړې. په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرې نشدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
روسه تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په دې هیواد کې دننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا وکړه، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال دې په پاکستان کې دننه او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون خبری کانفرانس کې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري، تر خوا یې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ سواد پر ضد وکاریږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبری کانفرانس کې له ورته پوښتنې سره مخ شو، خو هغه په ځواب کې وویل
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم، خو موږ روښانه کړ چې باور لرو طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي.
د جمعې ورځې راهیسې پاکستاني پوځ او چارواکو یې درې ځل په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو موضوع مطرح کړې ده. پرون هم د پاکستاني پوځ چارواکو د خپلې غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ډلو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د طالبانو حکومت د پاکستاني پوځ د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د شنبې په ورځ یې ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او تر خوای دوی د دوهې هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره کړي نه له پاکستان سره. دې څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرګون هم راپورته کړ او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل. دوی ژمن دي چې د طالبانو دریسته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي.
و هم اوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له شنونکي خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې پاکستان یو ایرانی چارواکي په وروستیو کې هم مهاله په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه څرګندونې کوي.
دلته خو طالبان په دې حد نه دي چې مثلا د اوس د نورو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي، په دې چې طالبان خپل احتیاج لري، ضرورت لري چې دوی په رسمیت وپیژندل شي. یو دوم دا چې پاکستان په کلونو د طالبان ملاتړ کړي، ایران ملاتړ کړي، روسیا، چین چې د امریکا او متحدینو په مقابل کې وجنګیږي. نو اوس چې طالبان رو قدرت رسیدلی هغه تمه او توقع چې پاکستان دولت د طالبان هغه نشته لاسه کولای، دا خو یو مسله. بوم دا چې مثلا د دغه شل کلن جنگ په وخت کې طالبان افراطی گروپونه د طالبان د افغاني طالبان سره څنګ په څنګ ولاړ او دنه په افغانستان کې جنگ کوي، لکه ټي ټي پی، لکه نور. نو اوس چې طالبان قدرت رسیدلی دی نو پاکستان غوخته نمونی او دوی نس کولای چې مکمل توګه ټی ټی پی مخه ونیسی بده چې ټی ټی پی یو غختل ګروپ دی په پاکستان کې او کچیری دا کار وکي طالبان د خپل د آئندې پیغام کړي چې کیدای شي مثلا دوی په افغانستان کې بیا شکست وخوري او د دې شکست په سناریو تکرار شي بیا به دوی ځای ولري په پاکستان کې.
اوس چې امریکا متحده ایالات د افغانستان په خاوره کې فزیکی حضور هم نه لري نو امریکایي چارواکي څنګه کولای شي په ډاډ سره دا ووایي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته کوم تهدید نه دی متوجه؟
خبره دا ده چې د بدوی قرارداد کې هلته یوه برخه دته دغه څه وایي چې امریکا کولای شي چې استخباراتي حضور په افغانستان کې ولري په دې چې دوی وکولای شي چې د توریستي ډلې باندې دوی نظارت ولري چې آیا په افغانستان کې شتون لري نه لري فعالیت څنګه دی. تاسو ګورئ چې طالبان مقامات وایي چې د مونږ فضا د مونږ په اختیار کې نه دی په دې معنی چې امریکایان درونونه ګرځي یعنی په څلور ساعت کې فعال دی او د افغانستان کې نیولې د افغانستان فضا دا د دې ښکارندوی دی چې د طالبانو د امریکا ترمنځ په اصطلاح ارتباطات شته دی که نه وایي تاسو وګورئ روسیا چین ایران دا چې دښمنان دي د امریکا سره او روسیا او ایران دا د اوکران په جنگ کې ښکیل دي د امریکا په مقابل کې نو که دا نه وای نو دوی وختي به طالبان په رسمیت پیژندلی وای. دغه دپاره دوی شک لري چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ اړیکې شته. تاسو وګورئ چې په هفته کې 30 ملیون ډالر د ملګرو ملتونو له لارې پاک امریکا په دغه ترکیې طالبان ترکیې د افغانستان د کرنسی د ثبات باعث ګرځي. دا ټول هغه څه دي چې په اصطلاح ښیي چې د امریکا او د طالبان ترمنځ اړیکې شته دي.
ستاسو مخکنی څرګندونو ته په اشاره سره که په امنیتي برخه کې دوغونه همکاري موجوده ده د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ نو د افغانانو هغه ابتدایي غوښتنې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د کار په برخه کې څنګه کیږي؟ بل اخره په دې برخه کې تعامل ته ضرورت دی که باید فشار وارد شي.
زه افغانستان ته تللی وم یعنې تقریبا 2 میاشتې مې تېرې کړې او د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره مې ملاقات نورو سره ملاقاتونه وو یعنی که داسې دقیق سره نه تقریبا اضافه تر 95% طالبان هغه مشران طرفدار دي تحصیل دي د کار د حق دي ښځو او زه نه پوهېږم چې طالبان په څنګه څومره خو دا قوت د کوم ځای کوي چې د ملګرو ملتونو په مقابل کې ولاړ دي د جامع اروپایي په مقابل کې ولاړ دي شپږ 500 اسلامي هیوادونه چې غوښتنه کوي چې د تحصیل دروازې خلاص کړي د نجونو په مقابل کې او دوی دومره قوت لري که چیرې داسې قوي قوت د دوی تر شا ولاړ نه وي دوی نس کولای شي مقابله وکړي او دا غوښتنه هم د ولس غوښتنه هم د دنیا غوښتنه تر اکثره موافق دي. اما متاسفانه تاسو وګورئ چې 15 یا 20 کسه دغه افغانستان په ګیروګان نیولې او ټول د طالبانو تحریک په ګیروګان نیولې او ځنه په کوم دوی د کم منبع نه دوی قوت اخلي چې دا د ټول دنیا په مقابل کې ولاړ دي د افغانستان په مقابل کې ولاړ دي.
د چارو شنونکي خلیل احمد نادم چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ورستیو کې په ځینو دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې ملایان د رئیسانو او مرستیالانو په توګه ګمارل دي. د دوی په وینا طالبانو د خوست او کندهار د پوهنتونونو او د پکتیکا میدان وردګو او نیمروز د لوړو زده کړو د مؤسسو رئیسان د لوړو زده کړو د ملکی قانون خلاف خپل کسان ګمارل دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د دولتي پوهنتونونو ځینو وسنۍ او مخکینۍ استادانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کړي چې په روسيو کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دولتي پوهنتونونو ځینې مخکینۍ رئیسان مرستیالان او نور اداري کارکونکي لري شوي او د دوی په خبره پر ځای طالبانو خپل کسان چې ملایان دي ګمارلي دي. د دې استادانو د ادعاو پر بنسټ مولوي اکرم شاه سیم د کندهار پوهنتون او مولوي محمد یعقوب حقانی د خوست پوهنتون د رئیسانو په توګه هم د ډول مولوي شفیع الله حقانی د میدان وردګو مولوي صدیق کمال د نیمرو فیروز او مولوی شیر احمد عباس د پکتیکا د لوړو زده کړو د موسسو د رئیسانو په توګه ګمارل شوی دی. دا استادان دغه شانې دا کوي چې د پوهنتونونو اکثره مالی او اداري مرستیالان هم د طالبانو اړوند کسان دي، او د دوی په خبره په نورو علمي برخو کې هم هغه کسان را مخکې شوي چې طالبانو ته نږدې دي. د پکتیا پوهنتون یو مخکینی استاد محمد قیوم سیل چې یو کال مخکې فرانسې هیواد ته د نورو زده کړو لپاره تللی ادعا کوي چې طالبانو له لومړیو وختونو هڅه کوله چې پوهنتونونو ته خپل کسان له هرې ممکنه لارې دننه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر زیات تغییرات راوړل په هغه وخت کې چې زه پوهنتون کې وم. دوی به هغه کسان مشخص کول کوم څه به د دوی د ایډیالوژي سره یا د دوی د مفکورې لاروي به هغه خلک به دوی بیا راخیستل په ډیپارټمنټ منکه به امیرین خپل یا به مثلا کنځوي کې استادان په ویا اندرنګ په دې پونتون پراس کې ماوینیتونو او ریاستونو کې راوستل.
قیوم سیال هم دا شنوای چې په هانتونو پر خبرې کې له بدلونونو ورسته ممکن استادان هم لا ورته برخلیک سره مخ شي. د دولتي پوهنتون یو بل مخکینی استاد جانداد جهانی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني ته تللی وای، طالبانو په لومړیو کې شمنه کړې وه چې یوازې به په سیاسي بستونو کې تغییر راولي او له مسلکي او اکاډمیکو بستونو سره کار نه لري، خو د نوموړي په خبره اوس په ډیرو مسلکي بستونو کې هم خپل کسان ګماري. نوموړی وای
هر څومره چې دی توانېږي دی خپل کسان ځای پر ځای کوي، د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو نه هاخوا اصلي مسله او ستونزه غیر مسلکی توپ کده، او دی ډیر دغه سی استراتیژیک وستونه یا استراتیژیک پوزیشنونه غیر مسلکی او بي سواد خلکو ته پلاس ورکړي دي. انده سی بي سواد خلک سی اغه خوونځي پاتې نه دي رسولي.
په تیر جمهوریت نظام کې د لوړو زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی هم مني چې طالبانو د دولتي پوهنتونونو پر رهبری کې ډیر بدلون نه راوستي.
د پاکستاني روپیو چې خلک کلداري بولي د بي ثباتۍ لکبله په کندهار کې کاروباریانو ته تاوان اوښتی دی. د کندهار اوسیدونکو او کاروباریان وایي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم تر افغانۍ په پاکستاني روپیو زیاته راکړه ورکړه کیږي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیات راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیس کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کالدارې بې ثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول شوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عام خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکټ کیږي پر یو نه ولاړ مقصد ټول کاروبارونه یا په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ ډالر انیسو په کالدارو زیات تاوان لرو. که پورته سي یو څه څه په دوه حکومت زیات تاوان رسي بعد د پرواله ولاري بیا کاروبارونه سميږي. مقصد چې اوس په لاس یې چې کالدار په څو یو څه څه یو په دوه مت زیات ضربه کوي نو په دې خاطر به کالدار زیات تاوان رسي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستاني کالدارو چله شاو دغه بهرنی کرنسي بي ثباتي نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولی.
هلمند ولایت د کندهار د ولایت د روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک توانسته خصوصا زه خپل ډېر توانسته وایم ما ته کالدار پرتی افغاني را باندې ورسي ډالر را باندې ورسي.
دا کالدار او دکاندارانو تم توانونه رسول دي. جنسونه ډېر ګران دي ولي او دغه سرافان تم توانونه رسول دي. نو موږ غواړو چې د کالدار باندې سی وای یو مخ افغاني سی وای بار به د کالدار او توانوت خبر د دکاندارانو او سرافان کو د خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډیر تاثیر پر عام خلکو باندې ستوي دي.
بل خو د کندهار د سرافانو د اتحادیې مسولین وای د افغانوی کمش د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستانی کالدارو چلش زیات سي. کندهار کې د سرافانو د اتحادیې مشر حاجی قندیا غوای د طالبانو حکومت باید د پاکستانی کالدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغاني ورکړي تر څو هغه په خپل د افغانوی کارونی ته مخ کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی نو د دې اثر د ډالر په مقابل کې ډیر خراب شوی دی. نو دا چې موږ اولس ام پاکستانی کالداري ډیر ساتیا او په دې باندې راکړه ورکړه کوي نو تپ ان موږ اولس تم ډیر تاوان رسولې دي. هم روزه د تاوان سره مخامخ دي. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړ ورکړ کوي، نو دی هر نرخ چې ورته وایي یا دکاندار تاواني یا د ولس سړی تاواني. خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي، نو به دی انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
بل خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمیر بانک نوټونه چاپ شوي او هڅه کیږي تر څو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې شي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د نړیوال بانک مشر وایي چې د بیوزلو او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په مخ په ودی نړۍ کې د بیوزلۍ لزیاتې دو سره مرسته کوي. دا څرګندونه نن د شلو پرمختیایي هیوادونو یا جی شل ډلې د مالی چارو د مشرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې وشوه. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د نړیوال بانک نوې مشر اجی بنگاوی د نړۍ د شتمنو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ زیاتې دونکو واټن دا ګواخ رامنځته کوي چې په مخ پر ودی هیوادونو کې بیوزلۍ لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحده ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، 13 میلادي میاشت د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو او د مرکزی بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل د ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي لقبل به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نگر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسېده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې دای هر شپه په اړه فکر کوي هغه به باورې ده چې د ځمکې د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشۍ سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیم کره محرومیت د درک وړ دی، ځکه د په وینا په ډیرو برخو کې د شمالي نیم کره د سوکالۍ لویا برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بیوزلی هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیا رغونې ته ځانګړې شي. داسې انګیري چې د انرژي اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بیوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني خښي وي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې له غبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بیساري ډول لوړې کړې. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بیوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جی شل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. د اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاره، ځکه د سازمان مخکې هم خبرداري ورکړی و چې د مسکو د دې پریکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بیوزلي خلک وګالي. د جرمني د مرکزی بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پریس خبری آژانس ته وویل دوی په دې غونډه کې پر دې هم بحث وکړ چې څنګه به له زیانګالو هیوادونو سره مرسته کوي. غزیات کړه چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکارا شو او روسیا یې له دې کبله ګرم او بلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندوز کې د للمو کاروانګر وایي چې سشکالي حاصلات خوندنه لري. په غزنی کې ځوانان له بیکاری شکایت لري. تر دې دواړو موضوعاتو مخکې مو نوریاس نوری له دې خبروي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
تایم مجلې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د لمنځه وړلو هڅو ته پام اړولې او د لیکنې د پیل په کرښو کې لیکي نړیوالې ټولنې کلونه کلونه هڅه وکړه چې پر مخدره موادو ولاړ د افغانستان د اقتصاد مخه ونیسي. هغه چې په 2020 کال کې د هیواد د کورنیو ناخالص عوایدو 14% جوړوله، خو دغه هڅې ناکامه شوې. په د ټایم په لیکنه طالبانو چې د همدې کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په چټکۍ واک ته رسېدلي، داسې ښکاري چې په ټول هیواد کې نږدې 90% د کوکنارو کر له منځه وړی دی. ټایم لیکي ظاهرا دا یو د پام وړ پرمختګ دی او زیاتوي په غیر قانوني توګه د مخدره موادو پراخ تولید فساد خپل سری او ناقانوني زیاته کړې وه، چې په نتیجه کې په افغانستان کې د لویدیز ملاتړی جمهوري نظام سقوط شو. د ټایم په وینا د اقتصادي بدلونو له وړاندې کولو پرته د تریاکو تولید مخنیوي افغان ولسته جدي ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړوي. ټایم مجلې وړاندې د السس په مشورتي شرکت کې د سلاکار ډیوډ مانسفیلد هغه څرګندونې هم راخستې چې په دې وروستیو کې ویلي وو طالبانو د مخدره موادو پر تولید د خپل مشر د 2021 کال بندیز پلی کوي چې په نتیجه کې په هلمند او ننګرهار کې چې د کوکنارو د کښت دوه لوی تولیدي سیمې دي د کوکنارو کار تر ډېره له منځه وړل شوی دی. د ټایم په لیکنه داسې ښکاري چې طالبان په اغېزمن ډول په ټول هیواد کې د 2000 کال د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو تګلاره مخته کړې ده، هغه چې په نتیجه کې په 2000 لومړي کال په دې هیواد کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته رسېدلی و. د ټایم په لیکنه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي او د سیمه ییزې پانګونې له لارې د دې هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا لارې چارې ولټوي. ټایم لیکي دا ډول تګلارې د مخدره موادو د بندیز له عملي کېدو مخکې یو څه نتیجه ورکړې او اوس هم اړتیا ډېره محسوسېږي. له امریکا خبریدونکو سټار تریبیون ورسپړنه لیکي یو نوی راپور خوده چې امریکا د هغو افغانانو په برخه کې ناکامه شوی چې په دې هیواد کې له امریکا سره د همکارۍ له لارې خپل ژوند په خطر کې اچولی او اوس تر شا پرېښودل شوی دی. د دې لیکنې د پایل په کرښو کې ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د امریکا د وتلو په پیل کې د بایډن ادارې هڅه کوله چې ټولو ته قناعت ورکړي چې دا به سایګون نوی او د تخلیې پروسه به کنټرول شوی، منظم او په خوندي توګه ترسره شي. خو د ورسپړنې په کنه داسې و نشول پروسه ګډه وړل بې نظمۍ او سره ملاو د سایګون په څیر و. سٹار انټریبیون وړاندې لیکي له افغانستان په خوندي ډول د امریکایي اتباعو ایستل تر ټولو مهم لومړیتوب، خو دا هم ډېر مهم و چې باید په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ملاتړي افغانان هم په خوندي توګه ایستل شوي وي. د ورسپانه په لیکنه ډیری دغه افغانان تر شا پاتې دي. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره شوی راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي امریکا د دغو افغانانو په برخه کې چې ډیری تر شا پاتې دي ناکامه شوی ده. د ورسپانه په باور دا هغه ځانګړي افغانان دي چې له امریکا سره ولاړ او اوس د طالبانو د رژیم تر تعقیب لاندې دي.
د کندوز ولایت یو شمیر للمی کار بزګران وایي سږکال د للمی غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی په وینا د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نشټوالی د دې سبب شوی دی چې د للمی ځمکو حاصل سږکال کم شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندوز کې سږکال د للمی غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر للمی کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې دی واورې نه ورخ او د پسرلی په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمی غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمی ځمکه یې غنم کرلی وو خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
دا ورښتې چې وې سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بے وقت ہے تو معلوم نو کلبہ پاوا پہ ڈیرا سڑا سولا کلبا ہوا ڈیرا پہ گرما سولا اور بے وقت اور رخت نہ وہ سل پدیا مالا نسبت مخکنی کلون تا سکل حاصل کامو.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي، خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غو شوې نو بیا هم خوشوي چې د حاصلات خو اوس کال خو یو جرم ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سږ کال دغه اتیا نوي مانا دغسې وو. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت د مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمی کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی، دی وایي سږ کال د للمی غنمو حاصلات د دوی کړې لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې مثال کم ده، سابقه مثال لګب د یک جریب مې داده تیر کلونه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه 200 منه غنم ترلاسه کولو، خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه 50 منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري، خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د دشترچی ولسوالۍ یو للمي کار بازګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خو سیمه دولت هیڅ کې د وختش غنمو د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سرې مرسته وکړي ترڅو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر اته 1,520 هکتار للمي ځمکه غنم کرل شوي وو، خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
له دې سره د